پردن خود مشاله دیو په روانه پرونه کې د خپل قربای صلی الله علیه وسلم نو منې هیله لرم چې روح جوړ وستي او وخت شوه څلور بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. په دې غړي کې بډمې تاسو ته خبرونه اورو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او په وروستۍ نیمه کې د سندور عامل اونیزه خبرونه هم لرو. په لومړۍ ورځو پر خنداست ته چې تاسو ته ستا تازه خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایی بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په کرګزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندز کې په یو روغتون د هوایی بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایی حملو کې تر سلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دی. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دی او په اړه یې خپله غمرازي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر زید الراد الحسین وایي کچېرې په روغتون د برید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیه کمانډان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې غونډې په وخت کړې.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو. کندهار یا د دې ځون سم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رحم ورکوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر ساد علی خان په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ساد علی خان د بکاخیلو نه بنو ته روان و چې ګاډی د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله دي د وړو صوبو خبره واوري. نن د مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت ډاکټر سیدالم مسعود وویل چې د اوبو او بجلی د معاملو غوندې مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دې لویه منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پامه غورځولی دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو بیا د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر دا هم وایي چې د منصوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو غوښتنې او تجویزونه واوري. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 18 میاشتې وی ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلې. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د افغانستان د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې په کامی مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د محمد نایا په خبره حبیب الله په سیمه کې یو باسره کامی مشر وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کرغزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه لمخ کې ناسه نشي ویل کېدی. په دغه هیواد کې چې شپږ میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت په 9 بجې پرانستل شول. 14 ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 160 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پېښور په وخت ماښام تر 9 بجو پورې به د رای ورکولو مرکزونه پرانست او د دغه عمل له پای ته رسیدو لږ وروسته به نتیجې هم اعلان شي. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز لګولې دي. دا فیصله له هغې وروسته شوې چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې دوه اسرائیلیان وژل شو او درې نور ټپیان شول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو لګول شوی، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، دغلته کاروبار کوونکي او د سکولونو ماشومان کولی شي زوړ ښار ته دننه شي. په الاقصا جومات کې بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې او یا هم تر دې د پاخو عمر کسان به پکې برخه اخیستلی شي. پرون ناوخته په زوړ ښار کې یو فلسطینی سړی دوه اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه، دغه شان یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د عراق د بغداد په شیامیشت سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. دغه برید د کازمیا سیمې په ادن چوک کې په یو چک پوسټ شوی چې له کبلې لږ تر لږه 16 کسان جوبل شوي هم دي. او بل خبر دا چې هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلی. دغې پیښې چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه، د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغو وژل شوو 104 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسیږي. دا خبرونه
اورونکو خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې فرخنده اسد وړاندې کول.
پدې غړي کې باورې د افغانستان سیړونکو وايي افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپل ذمہواری په نورو نه اچوي او په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینو ملګرو ملتونه ترې وړاندې کړي. یو تعلیمي کارپوه وايي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب اثرات منفي دي او د دې لوستونکي یوازې هغه خلک پاکستانی ګڼي چې مسلمانان وي. وسلوال په قبایلی سیمو او بندوبستی پختون میشت سیمو کې سکولونه او صحت مرکزونه ولې ورانوي؟
زواج به ادا پیش کولو کې د ګرو سکولونو راځمون د فلټر خلاف دی او دې ته جنکی راځي او د میټرنټی سنټر کې کم هلته د زنانا د پر جوړ شوي دې ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې بهایی د جنکی لویږي.
او د سندور امیر له دیونه په خبرونه کې د ملکن پونتون د یو زده کوونکي خبري اوري چې په ورستیو کې یې په اسلام آباد کې د رباب غږولو یو سیالي ګټلې.
نو پاره کې ما چې دی نو ولنې پوزیشن واغسته دا زما په انتهای ډیر زیات خوشاله خبر ده. بلکې
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشالې ډو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د دې هېواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهواري په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار ده چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخو د پاکستان د خارجه چارو سکتر اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوري حکومت موجود دی او د کومې ډلې لخوار دغه هیواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشالدو خبريال اسدالله لودین راکوي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونکړو د پیښې پرته د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولو یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي.
اوروندونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبرېدونکو د نیشن ورځپاڼې لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار دی چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق ونه کړي او پر خلاف یې یو شان عملیات ترسره کړي. تفصیل د بشیر ګواښ نورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1980 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوی او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پر راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنی دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو په تعلیم او نصاب کارکوونکو یو غونډه کړې او پکې یې ویلي دي پکار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل پکار ده چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګڼې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري پر دې موضوع د فرخنده صدر رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یوه خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، وی، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خیګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسي آباد دی نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼي دا شان چې لکه هندو نوم واخلي هغه بې پاکستانی نه ورته ښکاري هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی لکه هغه د بھارت دی لکه هغه د بل ځای دی دا شان ته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري هغه نه ورته ښکاري او دې شان ته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبره نه ده ځکه چې ته به بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زموږ هغه والله دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یې وګڼي. دا منطقي طور یو نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته، دا په دې ژبو یعنې اردو، انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کې کتابونه کې شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کې فرقې نمایندګي شوې ده د سنی دیوبندي ښه دي زه کولو د پالیسۍ او زه کولو انداز یم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې ناکرارۍ پر مهال سکولونو او هسپتالونو ته لوی تاوان اوښتی دی. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي خو له دې باوجود د جنگ پر مهال په پختونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو هسپتالونو ته نقصان رسېدلی دی. د دې وجه څه ده او دغه رنګ د دې تاوان څومره دی تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختي دی یا شوی دی په دې کې همیشه ټارګټ چې دی نو هغه مین دغو دی هغه سکولونه دی او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دی هسپتالونه دی کسوات کې اولنی گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او د دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجیان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي دی مونږ ته دلته مورچې جوړوي نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو او اس هم هغو د تعلیم خلاف په سوولو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا څلور سوه نه پاسه سکولونه ټارګټ شوي نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95% خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوی.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلي علاقه کې تراګر هغه په پیلا خاصې جنه ټارګټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټرنټي سنټر وو او ځواب به ادا پېښ کولو چې د ګرل سکولونو راځمون د کل تر خلاف یو دې ته جنه کې راځي او د میټرنټي سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دې ته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دل چې به هي د جنه په لويږي قبیلی علاقہ کے سر 350 نزیات سکولونا دی وران کرلا طولہ قبیلی علاقہ کے مخ کے 2009-2010 دا ریپورٹ دے چھے 15 او یا دوی میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونا دوی کے وران کری ہوئی پہلا مونگے ہے تراغر و طرف انا زمونگ تعلیم او زمونگ سے حد دیر زیاد متاثرہ شو بیا سے کم فوز را بلو تین زیاد تر پسکولونا و پاسپتالونا کے اخفل پڑا ہوا چا بولو مجد باڑی عرفہ کتو اوگرنگ زمونگ دے صحات او دے تعلیم دیر زیاد نقصان شوئے دے
احمد شاہ زیاتوی چې له بدمرغه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانه او مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي او ایون چې کوم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور دا جیل وا کنونشن سسٹم اور سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگے لا نتا دی دوی کی بیا دا باز شون ممانیت دا کم بیا دا دا چ پر اعلان شوی جنگ کی چ دا فریق جو معلوم ہو فریق کی پرمن جوی سارے کی شوی دی نہ بادی چ کم دی دا مسی سلا کی وے چ کم فریقم دا ودی نو اگے بد دا سسٹم تا دا جنگ درم مرتک نا چ ہسپتال چ دا اگے مسی سلا کی دے ایمبولنس کے ذریعہ مسکی سباق کی جائے سکول کالج آبانے بمباری مسکی کی جائے نو جگا فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت کو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں دے جائے
کارپوہان وائی چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونه او نړیواله ادارې خپل کردارو لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال رادیو خبرونه تاسو غوښتي د پیښور اف ار سیم څخه د خالی پورز د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی چې ورسره په دې هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره شپږ دښته پورته شوی. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د پولیو مخنیوي کې تر ډیر حده کامیاب شوی او د روان کال تر مای میاشتې پورې باید د پولیو جراثیم ختمولو هڅه کوي. تفصیل د زران یوسفزی په دې رپورټ کې.
د صحت قائمی ادارې تر مخه د خالی پروز د نیم قبایلی سیمې اف ار پی خور د اتل سمیاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده چې پکې 15 پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو زیټ ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره 200 لیریشوا خوسخ کال دغه شمیره شپږ دیرش تر کم شوې ده چې غټه وجه په قبایلی سیمو کې ماشومان ته لاسرسي ده.
په قبایلی کې دې ځله تقریبا 1,00,000 مزید ماشومان ته دغه اکسس شوې ده او دا ماشومان چې څنګه رسایي بالکل ممکن نه و اوس دا چې کم کمیونټي بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته څنګه رسایي شو بل د کمیونټي بیس چې کم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي هغې پسې د څلورم ورځ نوالی تر څوارلسم ورځ د کیمپین چې هغې پورې زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې له ستمبر تر مئی میاشتې پورې د پولیو جراثیم خورېدو خطره کمه وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ٹرانسمیشن سیزن اولنے کیمپین سپٹمبر کی شو اور دارا روان دس تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کی گئی روان مئی 2016 پورے با میاش کے بیوز المہم چلی گی. دا پولیو
دا خیبر پختونخوا دا ای پی آئی یا دا حفاظتی ٹیکو او ویکسینو دا ادارے ویان ڈاکٹر رحیم خٹک وائی چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
شاور کې به دغه فوکس چې راځي موږ ټام کوو یو موږ زیات کیسه هم د یونین کونسل نه دی ټاون نه روان دي د دې لپاره هم یو نوی سټډي جوړ شو او هغه دا چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وي دا هایر کډل شول.
د یونیسف او د ای پی ای په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ډیو خبرونه ته غوږ سیاوردونکو د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې به غریبو زمیدارانو ته وړیا یا مفت تخمونه ورکوي. دی وایي دغه کار به د ځایي حکومت غړي ترسره کوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې څومره هم د صوبې غریب او واړه زمیداران دي د چا چې د زمیداری ځمکه د دوه نه تر شپږو جریبو پورې وي ورته به د کر لپاره روان سیزن کې د غنمو تخم وړیا ورکول کیږي او دا ویش په ټوله صوبه کې د مقامي حکومتونو نمایندګان په خپلو ضلعو کې کوي. د چارسدې ضلع نائب ضلعي ناظم مصور شاه چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
ار یو ډیسټریکټ ممبر به ډیټا راخلی دا غینه پس په داسې نه چې بس داسې د موجری تراغه او دا به زبر زما چې خو خو حکم زما خو زمیدار او یا زما خپل غله ورکوم داسې موږ صرف غریب زمیدارو د پاره خو نه چا چې جیداد د دوه جربونه شپګو پورې دی یا چې هغه پردی زمیدار دی.
بلخو دغه زمیداران د حکومت دا ګام ستای او وای چې د زیاته خرچو او کمی ګټه لوجي دوی په زمیدار پر خودلو مجبور شوی دی. هم د چرسدې زلې پندګل او ترګل زمیداران وای
دا بجی ډیر خکارو شي مونږ د تخمونو په بیر وړو هغه پیسې به مونږ ته بچی نو مونږ په بل ځای کې ولګو لکه نور خورې به پیر وړو مزدور به پیو لګو ګور به پیو کو
ډیر اثر به پیو ګرځي ځکه چې دا خو ګران خبرې دا تخم غشتل ټکټر لګول خاورا هر یو شی ګران دي نو مونږ ته خو ډیر سہولت ملو شي کدا شي وشو کنه.
د پاملنه چې خیبر پښتونخوا صوبای حکومت کې اتحادي جماعت اسلامی هم د نن نه پټورې صوبه کې د زمیدارې پرمختګ او د زمیدارانو د خیر خیګړې لپاره زمیدار بچاو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو د سواد په سدو شریف په ودود حال کې تیر ورځ د پښتو ادبي نړیوالې جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلانو په نوم یوه ادبي د سوره وشوه چې تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وروم.
سواد سیدو شریف کې د سواد سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لویه پنګه پرې خو دي، هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه را بللې شي غونډې ته. په لوینا کې د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وویل چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو، ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کبا چې تمنګ وایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم لپاره مونږ جدوجہد کړو. لہذا دې لپاره به مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږ د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو، ادیبانو ویناګانې وکړي چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپله مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خاص سمسور او خیراز دی، ګلو ډیر دي، کوم کوم بیا دوم دته به سیب اوس د دې اوسو ګلو هارو کویم بیزان په درمان او قدردان د پښتو ژبې هم دا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړنه پر اړه د ریم شاسب دیرزه شو بیا خپا مخونش اند پختو جبه سرخیل ده پختو جبه و بابا عبدالغنی صدیقی سپا ملوک و خوب جاران ده پختو جبه سورز یوران ده تره ده عزیز طالب تهورا و اولاسی شایرون تره غوبجان ده پختو جبه هشم سر ده پختو جبه خدمت لوز ورکا ارو روزی روان دی اتلان ده پختو جبه.
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابللی شوې د غونډه کې ګډون کوونکی د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
مونږ ته دغه شانته راټولېدل پکار دي، مونږ ته دغه شانته مکالمه پکار ده، مونږ ته دغه شانته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي. په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو، سکندر خان ناسو، نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو. زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما به خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو، ډېرې ډېرې کوو، بیا بیا یې کوو، نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې وي او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي.
په دغه موخه د موسیقۍ تابع شوه او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې، سوکړک، ساګ، ورجلې ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اودونکو وخت شوه د 4:30 نو راځي چې له پرخندا سره د خبرو لنډی سوره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر 30 پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قوماندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللې. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علي خان په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي سعد علي خان د بکاخلو نه ابونو ته روان و چې ګاډی د سړک ګاډی چاودنې ښکار شو. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. چارواکي دا هم وایي د دغه نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږکال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسېدلې. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله دي د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه یې له مخکې ناست نه شي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم لګېدلي. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلې. دغه پیښې چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. د عراق د بغداد په شمیشتو سیمو کې پر ملک تر لږه 30 کسان وسله هغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولی.
اردونکو پر خندا سره درته د خبرو لنډیز وړاندې کوو. وزو اسلام آباد ته چې نن پاکستان ځنه ورځپاڼو خپلو ادارو کې څراغ استې ریاض موسی خیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. دې سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته 4 نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندوستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسو ځله اورېدلې ده. اداریه وایي چې ملک هم نه غواړي چې ترهګري دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان له خپلې خوا ډېرې قربانۍ هم ورکړي دي، خو دا مسله دومره په سمدستي توګه نه ختمیږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندوستان داسې نه غواړي، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګري ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نه کړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداریه اخیره کې لیکي چې هندوستان کې پخپله هم حالات ډېر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیوال ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه د پی ای اې انتظامیه او پایلټانو سرمنځه په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی آی ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسېدلی دی، ځکه چې 240 الوتونه منسوخ کړی شوي دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی آی ای او انتظامیه ترمنځ د 1.5 ورځو مسله چلېده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسېدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی آی ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی آی ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی آی ای خرڅولو لپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلې وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کړي، او اوس وخت راغلی دی چې پوسته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورسپانې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او که چېرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکي کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورسپانې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
د وشاین بنریج تاسو ته د نړیوالو ورسپانو مقالې وړاندې کول اوس هم ورسېدل. د نړیوالو خبرونو د سندر امیل جوړونکي هارون بچا دي.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د هیواد د ولسی موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو لپاره جوړې ادارې لوک ورسي په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د هغو ځوانانو لپاره چې د رباب له غږولو سره علاقه لري د مقابلو یوه لړۍ پیل کړه. درباب غګولو د سیالۍ اولنۍ پړاو د پېښور په نشترحال او دویم هغه د اسلام آباد د لوکورسي په تالار کې د سپتمبر پر 13 نیټه وشو. د خیبر پختونخوا د ملکنډ د تاڼۍ کلي بلال خان بلال چې په ملکنډ پوهنتون کې د ټولنیز علومو د آخرني کال زده کوونکی دی، د رباب غګولو په یاد مقابله کې اول مقام ترلاسه کړ. د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوریدونکو، د بلال د بریا په اړه د هغه د څرګندونو ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ د موسیقۍ د سیالیو جوړولو پر ارزښت د چارو د پوهانو خبرې اوري. په خبرونه کې د رباب څو نغمې مې هم درته راوړي چې د اولنۍ یوه هم بلال خان بلال غږولې ده.
Thank you.
اوریدن کو د ملکن بلال خان بلال غغولې د رباب دغه نغمه مو وورید د چ په اسلام آباد کې د لوکورسي د رباب غغولو سیالي غټلې وای چې د پخپله د کورنۍ خلک او همداراز ملګری او دوستان یې د پردغه بریا زخت زیات خوشاله دي.
یا زماده پر ډېر د خوشاله خبر ده ځکه چې په ژوند کې دا زماده کامیابی مې او سټپ ته اولنې زلو چې دا د رباب بیا زموږ د کلچر یو انسټرومنت دی هغه بیا راځي او کمپټیشن رین شو نو زماده پر یقینا چې د خوشاله خبر ده بل دا چې دا ټول پاکستان کې ایون د لاهور کلب کې راغلي مختلف ځګون راغلي ولاتي کلک نو وې سره زما یو کمپټیشن او په خپل کلچر انسټرومنت باندې نو پاره کې ما چې دې نو ولنه پوزیشن واغسته دا زموږ په انتهای ډېر زیات خوشاله خبر ده بلکې زموږ کور کلی لپاره مور او پلار لپاره نو فایند مرګر ټول لپاره دې کې سرټیفیکیټس مو او 1 لک روپې شو نو دا دې د سره ماته انعام ملو شو کیش چې کوم دا او بل دې مال دا رباب یو داسې یو ماډل ایوارډ غیره طرفو مرګری خو میسم بتم دی خپل د کلی مرګری کم چې مانی دې مرګری دی هغه راځل تر راغلی وو ډیر زیات خوشاله او هغه خو چې پارټي بکو میوزیک په ګارینج کو او داسې وسی را د مشتي چې کو پکې
د بلال په خبره په اسلام آباد کې د لوکورسي لخوا جوړې د رباب غغولو مقابلې ته ټول ټال شپاړس ځوانان ورغلي وو چې بریاي د په برخه شو
مونږ نشتر حال کې کم کم د اډیشن زاغه کې 40 کسان نو 10 سلیکټ شو بیا موږ د اسلام آباد تر لون دیول په 15 ستمبر باندې بیا یو بل اډیشن زارنج کړو نو پاره کې 6 کسان بیا نور سلیکټ شو دا ټوټل 16 کسان شو نو هغه 16 په منځ کې زمو مقابله روانه او د ټول سره بس پاره کې چې نو زمو فرست پوزیشن زمو خو بالکل هغه نو ځکه چې هغه سٹارټ دا شی واغ سوچي دا انزم نمبر کس نه شروع کو بیا سلورم بیا درین جکلا هغه نور لکان دا سیا پوزیشن یو ورولینو هغه ډیر زیات خپل کړو زما خو بالکل حوصله ختم غچی زما یقین او امید دی زمانه دا سی مخ کی او بیا چې کلا هغه ولنی پوزیشن اناونس کوو زه ډیر زیات خوشاله شوم او بالکل یقین نه بار خبر اوس نور خلکو په کې مختلف غوول وي خو ما په خپل زمونږ د کلچر چې کوم اولسی سندره دا دینه کې ډلی ډلی راغله ما پریکټس بیم خکافیو کو د دې تھیوري مې زکړه او داغه نه بعد مې بیا په خپل پریکټیکل خکارو کو نو بس هم کیدا پلی کړی
اوریدون کو بلال خان بلال وای اراده لري چې د رباب مسلکی زده کړی او کې د پیاوړي وخت کې د حکومت لخوا ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو د موکو برابرولو ضرورت په ګوته کوي.
مخکې خو مې ډېره اراده دا چې ښه میوزیک زده کړم، په میوزیک په ژبه باندې ځان پوه کړم، ځکه چې تر اوسه پورې ما داسې باقره دوستانو زده کړه نه ده کړې. داسې د دې په تیوریا باندې چا نه یم پوه کړی، خو بس هغه کور کې به ځانه ناست هم نیټ مې کتلې یا چا نه اورېدلې لږ لږ، نو داسې زده کړې. اوس مې پوره اراده ده چې زه ځان یو استاد ونیسم، ځکه چې اذان کې راته هغه دغه ښکاري چې زه کولی شم، او بیا مې اراده دا ده چې میوزیک اجوکیشن پروموټ کړم او نور خلکو ته هم دا میوزیک ورسوي. ډېر زیات ښه خلک دي چې هغه په میوزیک باندې پوهېږي هم کولی هم شي، او بدقسمتي دا ده چې داسې ټایپ اکټیویټیز نه ارینج کېږي، نه دلته داسې د میوزیک اکیډمۍ شته چې خلک زده کړه وکړي او کوي هم. نو زمونږ پښتنو سوسایټي ده، نو خلک داسې یو ښه نظر باندې ورته نه ګوري. یو خو دا وجه ده، بل دا چې حکومت داسې د چا سره مرسته نه کوي، داسې چرته مخکې نه دي شوي چې داسې یو زمونږ د کلچرل داسې څوک ایونټ ارینج شوي، هغه کې داسې کنټیسټ شوي یا داسې. نو زه به دا ووایم چې داسې ټایپ اکټیویټیز ارینج کېږي، نو کم چې ټیلنټډ هلکان دي نو هغوی به لږ د میډیا مخې ته هم راشي، نور خلکو ته به هم مخې ته راشي، او بل چې داسې موقع ورته ورکړی کېږي نو په خلکو کې به جذبه چې کمه د میوزیک ته نو هغه به راوچتېږي، نو داسې ټایپ اکټیویټیز کې به د یو بل سره مرسته هم کوي. او زه وایم چې په دې طریقه باندې به خلک به میوزیک هم زده کړي، او کم چې شاته خلک دي ټیلنټ پکې شته نو به په دې طریقه باندې چې دی نو مخې ته راشي.
اوریدونکو، بلال پلان لري چې خپل ځانګړي کمپوزونه یا نغمه جوړې او په ویډیویي بڼه یې پښتنو او د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. نوموړی دغه راز هیله ښیي چې له هغو پښتنو سندرغاړو سره چې خپلو سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي، به پر رباب د همکارۍ کولو موقع په لاس ورکړل شي.
اول اراده خو مینه ده چې خپل کار وکړم، خپل کمپوزیشن وکړم او داسې ویډیو جوړ کړم چې صرف انسټرومینټل وي. دې نه بعد اراده مې ده چې کم زمونږ فوک سنگر کم د شاعرۍ انتخاب خکې د میوزیک انتخاب دا غوي خو وینو غواړم چې غوي سرم ته کم زکه چې دا کوم زمونږ د کلچر یو حصہ ده. زمونږ کم شاعران مرګري چې کم سنگران مرګري چې دوی لوم په کار چې دا شاعرۍ خو انتخاب وکي او د میوزیک هم دا چې خو انتخاب وکي، نو زه دا غوي سرم ډیره زیاته مینه لرم، ډیره زیات می خوخیږي چې دا غوي سره کینم، دا غوي سره محفل وکم. دا دوان ارادې مشته چې خپل کار وکم او هم د خلکو سره کینم چې هغوی نو خوند واخلم، هم د هغوی شاعري انجوای کوم، د هغوی میوزیک نو غواړم چې هغوی سره کینم. دې فیلډ ته چې کوم دی د میوزیک فیلډ ته د ایجوکیټډ خلکو ډېر زیات ضرورت دی، نو زه غواړم چې داسې ایجوکیشن حاصل کوم بیا د میوزیک سره کوم ریلیټډ زمونږ سبجیکټس وغیرہ وي، نو چې زه هم چې هغه هم سټڈی کوم، چا نه زده کوم، داسې نو غواړم چې دم زده کوم، خپل ایجوکیشن هم کوم، خپل میوزیک هم کوم. دا زما بس زندگی ده، هم ایجوکیشن هم میوزیک دواړه به کوم. هغې نه بس جواب دی، نو زه هم غواړم چې بس مخکې فیوچر کې کامیاب یم، خپل جواب هم کوم، خپل میوزیک هم ټایم ورکوم.
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د پاکستان د مرکزی حکومت دی وی ادارې لوک ورسی لخوا د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د شوی یوه سیاله پاړه وری لیادې ادارې سره دی وی مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقوقو فعال ملیه حسن مشال ریډیو ته ویل چې لدغه کار څخه د دوی هدف له موسیقي سره تړلو چارو ته د ځوانو هنرمندانو لا ډیر هڅول وو.
ہمارے ملک کے جو حالات اتنے خراب ہو گئے، جگہ جو تنگ ہوتی جا رہی ہے،
دا زموږ د هیواد حالات چې دومره خراب سوی دي، د خلکو ژوند ورتنګ کړل سوی دي. ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي، نو موږ داسې احساسو چې زموږ په ټولنه کې وګړو ته سا اخیستل ګران سوی دي. زموږ خلک کلتور چې موسیقي او شاعري مهمې برخې جوړوي، دغه راز ډېر ښه لیکل سوي کتابونه او د صوفیانو شعرونه، دا هر څه ورو په ورو د لمنځه تلو په حالت کې دي. پر دې سربیره د موسیقۍ زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل سوي دي. په داسې یو ټولنه کې چې موسیقۍ ته پکشي د یو حرام کار په توګه کتل کیږي، یو څوک به څه زړه ښه کړي چې یو ساز راواخلي او وی ژغوي، حتی که اوري هم نو ویریږي. بیا که د خپلو روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ګڼل کېدلې، هغه هم له خلکو هېرې سوي دي. د لوک ورسا ادارې چونکار هم دا دی چې د کلتور د پرمختګ لپاره کار وکړي، ځکه یې نو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ځوانانو ترمنځ د موسیقي مقابلو یوه لړۍ روانه کړه. د خیبر پښتونخوا څخه یې پیل وکړ او ځوان زده کوونکي یې د رباب ژغولو سیالۍ ته راوغوښتل، چې همدغه ساز د پښتني کلتور یو سمبول ګڼل کېږي. دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې سوې چې په روانو سختو او نامساعد حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپلو هنري کارونو ته ادامه ورکړي، او هم په دې ترڅ کې شایي زموږ کلتور، زموږ موسیقي، زموږ سازونه بیرته زموږ زندګیو ته لار ومومي.
اوریدونکو هم د ملکن د تانی کلی یو پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد چې بلال خان بلال نږدې پیژني، د رباب غږولو په سیالۍ کې د بلال لخوا د اول مقام ترلاسه کولو په اړه خپل خوښي له مشال رادیو سره په دا الفاظو شریک کړ.
دا ډېره لویه خبره ده د بلال لپاره او دغه د منظور لپاره، دغه د استادانو لپاره. هغه په یو داسې کلي کې ژوند کوي چې هلته نه خو د موسیقۍ روایت شته، داسې پروفیشنل چې کوم ځای کې زده کړه کېدی شي، دلته بي سي او کلیوال ماحول دی. نو په هغه کې د بلال دغه زده کړه بي سي په خپل محنت ته او په هغه خدایي ورکړه ده، او هغه ډیولپ کړي ده، هغه په کار راوستې ده، او بیا د هغه د مشرانو او د کور د مشرانو د هغه د ملګرو هغه تشویق کول دي، د هغه ډاډګیرنه ده چې هغه دې دې ته رسولی دی. خو په دې د هغه په دې بریا کې، په دې کامیابۍ کې، دا ټولو نه زیات زه خبره کوم د هغه خپل محنت دی او د هغه خپل شوق دی. بلال یوازې یو ښه رباب غږونکی نه دی، هغه په کور کې یو ښه ورور دی، په کور کې یو ښه زوی دی، او د ټولو خلکو یو ښه خیال ساتونکی دی، یو ښه سټوډنټ هم دی. نو هغه دغه ټولې سیزونه چې دی ټیک ساتلي دي، لکه دغه خپل شوق چې دی، په خپل نور ژوند چې دی هغه لکه اثر انداز کړی نه دی، نه یې په هغې اثر انداز کړی دي. نو زه خو په خپل ځانې زما خو کشر دی او ناسته پاسته مې ده ورسره، ډېر زیات خوشحاله یم د هغوی په دې بریا او د هغوی په دې کامیابۍ.
امجد شاهزاد که څه هم د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو جوړولو د لوکورسي ادارې اقدام ستایي، خو حکومتي ادارو ته وړاندیز کوي چې په پښتني سیمه کې د غږول کېدونکو د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د ده په خبره دا مهال د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي د راژوندي کولو چارو ته پاملرنه وکړي.
دغه د پښتونخوا چې کوم د ثقافت محکمه ده او بیا د لوک ورثې چې کومه اداره ده، هغه هم د ستاینې وړ ده. په ځانګړې توګه د یو ساز پروموټ کول یا په هغه کې نوی ټیلنټ رامنځته کول، رامخته کول، دا یو ډېره لویه خبره ده، نوې خبره ده. زما په خیال کې د دې سره سره د پښتونخوا چې نور کوم سازونه دي، په خصوصي توګه سرینده زمونږ یو ډېر خوږ ساز دی، د پښتنو ځانګړی ساز دی، د رباب په شان دی. او هغه زمونږ کوم یو ملګری دی، واحد غزون کې دی په ثابت پښتونخوا کې، اجاز سرحدی د سرینده. دغه نور سازونه دي کوم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي، خو په پښتونخوا کې د هغې غزون کې تقریبا بس په ورکېدو دي، لکه زه به درته ستار یاد کړم، هندوستاني ستار په پښتونخوا کې چې څومره ماته پته ده، نو مبارک استاد د هغې واحد یوازینی غزون کې دی. دغسې د وایلن ساز که مونږ واخلو، زیاد زمون ملګری چې دی هغه یوازینی غږون کې دی. داسې نور سازونه چې دي هغه لکه یو زوال طرف ته روان دي. زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرتونه وشي، داسې مقابلې وشي، او د هغې دپاره ادارې جوړې کړي شي، د زده کړې انتظامونه وشي. زما په خیال دا سازونه به بد شي، د دې وطن، د دې قام، د دې ولس یو لوی میراث، یو لوی ورثه به چې دی د ضایع کېدو نه او د روکېدو نه بد شي.
اوریدونکو، د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو په اسلام آباد کې شوې د رباب غږولو د یوې سیالۍ او په کې د ملکنډ د تاڼې کلي د یو ځوان رباب غږونکي بلال خان بلال د بریا په اړه واوریدل. کتونکو، په دې اندي چې که حکومتي ادارې د سیمې له ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي، نو د هغوی انرژی به په مثبتو سرګرمیو کې صرف شي، چې هم د کتونکو په خبره ګټه به د موسیقۍ له هنر سره سره ټولنې ته هم ورسیږي. د خبرونه د پای په شیبو کې اوریدونکو، د رباب له یوې بلې نغمې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.